ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. در برنامه بعدی با همکارم سالم محمد سالی باشید. سالی صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پرونی کرازی چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایي عملیات زیات کړي. نن د شنبه د چنګاښ سرطان 25 د جولای 14 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د پرونی حمله مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ایرانی چرواکی وی دورازی 1200 ناقانون افغان کډوال افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله وشته پرون ماتم اعلان شوی و. په کابل کې د کلی بیارغونې او پراختیا وزارت مخې ته د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې ومانه. په هغه حمله کې د وژل سو کسانو شمیر و او د چاپیانو 15 ته رسیدلی دی. د کابل پولیسو ویلي چې په وژل سو او چاپیانو کې امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د امنیې قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې بیره وښوده چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات سي. د پرونۍ پیښې یوه ټپي محمد صدیق رسنیو ته وویل
دلته چاودنه وشوه، هیڅ پوه نه شوو، ډېر کسان ولوېدل. دا د زه خپله هم ټپي شوی یم.
تر دې مخکې هم د روژې پر 28 د کلود بیا رغونې او پراختیا وزارت پر کار کوونکو د داعش ډلې لخوا ځانمرګ برید سوی و چې 12 تنه پکې وژل سوي او نږدې 13 تنه نور ټپیان سوي وه. ایرانی چرواکی وی د ورځې 1200 ناقانونه افغان کډوال افغانستان ته لیږي. دا خبره د ایران یو رسمي خبري اژانس ایرنا پرون خبره کړې ده. ایرنا د تایبات شهر د کډوالو د چارو د مشر محمد اجمی په حواله لیکلی د هغه افغانان دي چې د اسنادو د نه درلودو له کبله نیول کیږي او بیا د دوغارون بندر للارې افغانستان ته استول کیږي. د خبر لمخې په دوغارون بندر کې چې 80% افغانان وڅخه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي، خلکو ته د خدمتونو د رسولو پروسه دوه چنده چټکه سوې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم ویلي چې روان کال تر دې دمه 3,60,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږل سوي چې ډیره برخه یې په اجباري توګه له ایرانه ایستل سوي افغانان دي. د فاریاب والي وایي چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت اوس ښه سوی دی. نقیب الله فایق دا خبره پرون ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړه چې په فاریاب کې د نظام الدین قیصری د نیول کېدو په عکس العمل کې غیر مسؤوله وسلوالو لانجې کولې. د فاریاب والی نقیب الله فایق وویل
شما هیڅ نو یک سالادار را نمیبینین که یک سالادار
تاسو په خر کې هیڅ وسلوال یا غیر مسؤل وسلوال د ګرځیدو په حال کې نه ګوري. حتی هغه خپل په دې نزاکت پوښیوي چې خلک نور نه غواړي چې وسلوال کسان دي په خر کې وي او هر کار چې زلو غواړي وې کړی.
نظام الدین قیصری چې د قیصر سرپرست امنیه قمندان او د پاتسونالو په چارو کې د ولسمشر د اول مرستیال عبدالرشید دوستم استازی وو. د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او کابل ته بیول سوی دی. د دې پیښې په عکس العمل کې ځینو کسانو د فاریاب په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. په پاکستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو په تړاو چې په لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي پرون ماتم اعلان سوی و. دا پیښې په داسې حال کې سوي چې د جولای د 25 د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي جلسې روانې دي. پاکستاني چارواکو پرون یکشنبه وویل تیر اونۍ په انتخاباتو پورې په اړوندو دریو بمي حملو کې 3,60 زیات کسان وژل سوي او لږ تر لږه 213 تنه نور ټپیان سوي چې د سیاسي ګوندونو کاندیدان هم پکې شامل دي. دغه حملې په پېښور، مستونګ او بنو کې سوي دي چې د انتخاباتو په درشل کې په پاکستان کې سیاسي اندېښنې زیاتې کړي. چرواکی وی تر ټولو خونړی حمله د تیرې جمعې پورز د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې وسو چې یو ځنوجون کې پرې وی سیاسي غونډې په حمله کې لښته لږه 140 کسانو وژل. تر دې 2 ساعت مخکې په بنو کې پرې وی سیاسي غونډې به می حمله 15 کسانو وژل. د دوه حملو مسؤلیت داعش او د تحریک طالبان پاکستان یوې څنګه ومنه. بل حمله د تیرې سه‌شنبه پورز په پېښور کې پرې وی سیاسي غونډه وسو چې لښته لږه 40 کسانو وژل او تحریک طالبان پاکستانی مسؤلیت ومانه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې پرمیشت مذهبي مشر فتح الله ګولن یو ور بیا انتقاد وکړ. ګولن چې په ترکیه کې د کودتا په ناکامه هڅه تورن دی، د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې ژوند کوي. اردوغان پرون نوخته په خپل وینا کې ویل ترکیه په پنسلوانیا کې د یو لعنتی دوه مخي چلول او درواغ شند کړل. د اردوغان په خبره حکومت په دولتي او خصوصي سکتور کې د ګولن شبکه دړي وړي کړې ده. خو فتح الله ګولن د کودتا په ناکامه هڅه کې خپل دخالت رد کړی دی. ترکیه پرون د ناکامې کودتا د شنډولو د دویمې کلیزې په مناسبت ځینې مراسم جوړ کړي وه. دوه کاله مخکې په هغه پیښه کې 250 کسان ووژل شول. ولسمشر رجب طیب اردوغان او نورو عالي رتبه چارواکو پرون په انقره کې د قرآن کریم د تلاوت په مراسمو کې هم برخه واخیسته. د اروپایي ټولنې عالي رتبه چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. ښاغلی ټرمپ اروپایي ټولنه دښمنه بللې وه، خو اروپایي رهبرانو ویلي چې اروپا به هیڅکله امریکا یوازې پرې نه ږدي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر فرانس تیمرمانس پرون ناوخته په ټویټر کې ولیکل، خپلو نږدې دوستانو ته د دښمنانو خطاب کول ستاسو واقعي دښمنان خوشحاله کوي. هغه زیاته کړې، اروپایان او امریکایان د خپل تاریخ او ګډو ارزښتونو له کبله سره تړل سوي. اروپایان به هیڅکله له امریکا لاس وانخلي، ځکه امریکا هیڅکله له موږ څخه لاس نه اخلي. واقعي دوستان د همدې لپاره وي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشر ډونالډ ټوسک هم په ټویټر کې امریکا او اروپایي ټولنه غوره دوستان بللې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سی بي اس ټلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، دوی فکر کوي چې امریکا زیات دښمنان لري، په دوی کې هغه هیوادونه هم شامل دي چې د امریکا نږدې متحدان ګڼل کیږي. هغه اروپایي ټولنه هم په تجارتي برخه کې له امریکا سره د چلند له کبله دښمنه بللې وه. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام فرانسې وګاټه. فرانسا او کرواتیا پرون ماښام د مسکو په لوژنیکی سټډیوم کې په پایلوبه یا فاینل مسابقه کې سره مخامخ شول. فرانسې څلور او کرواتیا دوه ګولونه ووهل. دا دویم مر دی چې فرانسا د فوټبال نړیوال جام سیالي ګټي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې دفاع وزارت وایي د دولت پر وسله والو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هڅه کوي چې هوایی عملیات زیات کړي.
ضربه اصلي را نیروهای هوایی در مبارزه علیه تروریسم برد میسازند.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې دینو لانجو کړي کولو ته مجبور کړي.
اربکان دا ده چې وروره خلک په ځابوي وروره خلک کورو بیزار کړو مالونه ولیته.
په بل راپور کې اوري چې په پکتیا کې خلک د بیا رغونی کارونه غواړي.
سلام علیکم ولې تند راغلی
نو موږ مې ډېر پریزان پلاره کې روان د لاس کړای دا او مریضان په خپل ټیم ډاکټر ته نه رسیدلی.
په هلمند کې ځوانانو د فوټبال نړیوال جام پایلو به پر یو لوی سکرین وکټله.
موږ ډېر خوش او خوشاله یو، شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په څو ساعتونو کې به د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره په فنلند کې وګوري. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د پوزرات وې د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته دا هم ویل چې افغان هوایی پوز د امریکا د پوز لخوا بلک هاک ترخی الوتکې ترلاسه کوي او په مرسته به یې د افغان پوځیانو وړتیاوې زیاتې سي. بلخوا د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویلي چې روان کال یې هدف په لانجمنو سیمو کې د هوایی عملیاتو زیاتول دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی هڅه روانه کړي چې د روان کال ترمنی پورې د افغان هوایی پوز د ورتیاو په لوړولو سره په ستونزمنو سیمو کې برلاسي ترلاسه کړي. دا خبره د ماموریت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په تازګۍ د میوان قلی اردو ته درې بلک هاک هلیکوپټرې ورکړل شوې څو په عملیاتو کې د افغان پوز ملاتړ وکړي او هم نوې پیلوټانو ته د روزنې زمينه برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې په پیچلې جغرافیا کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای ایالات متحده امریکا از تیارات را
د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو د الوتکې په 215 قلی اردو کې مخترق کړي او دا پروسه دوام لري. له تروریزم سره په مبارزه کې افغان پوز په هغو سیمو ضربي واردوي چې د دښمن اهداف سنگرونه ډیپوګان او د مخدره موادو او ماین جوړولو فابریکې موجود دي. یقینا چې افغان وی پوز په خطه جهید سره د افغانستان په پیچلې جغرافیه کې خپل دنده په اغیزمنه او خطوګه مختوري
د صورت تجهیز شوه وظایف خود در جغرافیای پیچلې افغانستان کسان انجام میتن.
خغلی رادمنش ویل د امریکا لخوا افغانوی پاوستا د 1950 بلک هاک هلیکوپټر مرسته روانه ده او وخت په وخت د هلیکوپټر افغان پاوستا په واکه ورکول کیږي. افغان دفاعي چارواکي او نړیوال ملاتړ په داسې حال کې هوایی عملیات د وسلوالو د ځپلو لپاره خلار بولی چې په هوایی عملیاتو کې د ملکیانو تلفات سم نیمایي زیات شوی. یونامه یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په یو کلنی راپور کې لیکلی چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1492 ملکیان وژل شوي او 3430 نور ژوبل دي چې دا په تیرو نهو کلونو کې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر دی. په هوایي بریدونو کې د 1940 کسانو په وژل کېدو او 204 نورو په ټپي کېدو د تیر کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 25% زیاته شوې. خو دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د خبره له پوره احتیاط کار اخیستل کیږي.
نیروهای دفاعي افغانستان یکی از جمله وجایي بره
د ملکیانو د تلفاتو مخنیوي د افغانستان د دفاعي ځواک یو اصلي وجبه ده او د یوې مقدسې دندې په توګه ورته ګورو. د تلفاتو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار چې موږ وسنجوله دا ده چې موږ باید شپنی عملیات په ټاکل شوي هدفونو تر سره کړو او دویم دا چې په کلیو باندو کې د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاط کار واخلو.
حالات فقریه ها از احتیاط تمام استفاده وکړي.
خغلی رادمنش بیا دا هم ویل چې وسلوال مخالفین او د هغوی بهرنی ملاتړي د جنگ په دوام سره د افغانانو د وینې د تویونې مسؤلین دي. وسلوال طالبانو که څه هم د هوایی پوز د عملیاتو د زیاتیدو په خبرګون سره دی ویلي خو مخکې په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجی کیږي.
د سپیو لاستانیک دی پراپور کې مو وردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت پر وسلوالو مخالفانو د لا برلاسه کېدو لپاره هوایی عملیات زیاتوي. بلخو د کندز د چهرداری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د روانو تصفیوي عملیاتو له کبله په سلګونو کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي. دوی وایي چې په دغو عملیاتو کې مالي او ځاني زیانونه هم ورسېدلي دي. اجمل آریان راپور لري.
د چهرداری ولسوالۍ خلک وایي چې په دې ورستو کې له نوموړي ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه د کندز ښار او د دې ولایت نورو سیمو ته کډه شوي دي. دغه بې ځایه شوي خلک شکایت کوي چې د دوبي په دې ګرم موسم کې دوی له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه د استوګن لپاره مناسب ځایونه نه لري او تر څنګ د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخ دي. د چهاردرې ولسوالۍ درې تن اوسیدونکو سالم احمد، عبدالولي او رحمدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خلک چې تښتي نو د شکار ده چې دا به څوک دوی سره ودرېږي. اربکانې دا ده چې وروره خلک په عذابوي، وروره خلک یې کورو بېزاره کړو، مالونه یې ولیدې.
څلور پنځه ورځې کېږي چې هواره شوي یاست، تاسو په هغه کې پراته یاست چې نه دوه نشه نهشته چې موږ لاندې واچوو، پکېنو حیوانان پکېنو.
نو هېڅ زندګي نه ده راپاتې. ورغلم کاله ته په کاله کې دومره شی نه و چې راځي کړي مې وای وړي مې وای هلته مې هغه لاندې اچولي وای. نه بالک پاتې، نه توشک او نه کور پاتې.
د دغو خلکو په خبره چې دولتي ځواکونه د ډیرو ستونزو په ګالولو سره پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه پاکوي، خو د تصفیه شویو سیمو ساتلو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او بیرته له سیمې څخه وځي. له دې سره سم د کندز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د کندز له چهاردرې ولسوالۍ څخه 1200 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او د دغو کورنیو ستونزې له اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره شریکې کړي دي. ښاغلی هاشمي زیاته کړه چې ډېر ژر به پر دغو بې ځایه شوو کورنیو بشري مرستې وویشل شي. بلخوا د کندز امنیت قمندان جنرال عبدالباقی نورستاني بیا وایي چې دوی د دې ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
در سره عملیات مشترکه نیروهای امنیتي و دفاعي در ولسوالۍ
چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې شپږ درې تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او برسیره پر دې د دغې ډلې درې مهم مرکزونه ویجاړ شوي دي او د دښمن ډېر سلقې بېلابېل ډوله ماینونه شنډ شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی نورستاني زیاته کړه چې په دغه عملیات کې ملکی وګړو او افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزګان چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ او د روت ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لارې تر دوو کلونو وروسته پرانستله. چارواکي وایي د لارې د تصفیه په پوځي عملیاتو کې اویا وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
چارواکي وایي دغه لارې تر 18 ورځو عملیاتو وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصه کړې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا کومندان جنرال رحمت شاه قیمتي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
لاره ټوله خلاصه شوله، د خلکو ته ډېر جدید تلفات واوښتل او په زور مو دا منطقه ترې خلاصه کړې ده.
ښاغلی قیمتي وایي د یادو عملیاتو پر مهال اویا وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي او درې افغان سرتیري او یو شمېر نور وسلوال طالبان هم نور ټپیان شوي دي. قیمتي وایي د یاد لارې پر سر پرتې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې کړي. کومندان دستګیر الماس چې د دغې لارې د ساتنې مسؤلیت تر غاړه لري، خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یاد لارې امنیت به د تل لپاره ساتي او د یاد لارې پر سر به کوم څوک هزار ونه ویني.
افغان ما پرسونل پر دې لار پرته وه، اوس هم زه خپل پرسونل پر غورځومه، زه خپله دی ډاډ ورکوم چې دغه زما پر لار به نه د شخصي سړي نه هیچ چا ته به تکلیف نه څوک ورکوي. پولیس
له دې سره دغلته د سیمې خلک هم ډیر خوشحاله دي چې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه سوه او سیمه د وسلوالو طالبانو له شتونه پاکه سوه.
نه مې نکي بلادي درم شایم، اوس زما مشخونو د ډیره وخته ماجر وو. دلته مې سوزکاری کړل او خپل مې خوات سوزکاری پات په بیا مې دلته سوزکاری کړل او هغه د وس حکومت چې دا منطقه ونیوله، نو وزیندار په سراولند د جګوم برته خپل سوزکاریان یو شان وبوه.
دوی احساس کوو، دوی خوشاله چې تقریبا په ډیر عمر دوی خوشاله نه در باندې راغلي، لکه څنګه چې نن را باندې رااله دوی خوشاله. په خوان د حکومت سره هم کار وو، وسوم کولای سو د حکومت سره هم کار وسوم جو حکومت
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د غلطې د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولي.
د پکتیا ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه لري چې د دوی په سیمو کې دي د بیا رغونې کارونه وسي. اصیل زازی نور تفصیل وړاندې کوي.
ګرد څېړی شواک او وزیر زدران د پکتیا ولایت اړوند هغه درې ولسوالۍ دي چې ټول اوسیدونکي د زدرانو لوی قوم پورې تړاو لري. دا د ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو خپلې ورځنۍ ستونزې او اړتیاوې له ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
سړک د ډېر سره راتل او
رینا محسوسېرو غلې دي کور نه درته شو.
سړک ولسوالۍ ته نه راغلی،
نو موږ ما ډېر بریزان پلاره کې ژوند د لاس کړای دی او مریضانو په خپل ټیم ډاکټر ته نه دی رسیدلی.
د پکتیا ولی ښاغلی شمیم خان کټوازه همانی چې په تیره یو لسیزه کې زدران ټول سوالي کې د بیا رغونې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي تر سره شوي. دی وايي اوس د ولایت مقام د بیا رغونې پروګرامونو په لړ کې یادې ولسوالۍ په لومړی توپ کې قرار لري.
د افغانستان په سطح لوی پروګرام دی، ولسی تړون پروګرام د سکلی یو دم په خو باندې دروي. په سخت کال کې به یوازې د همدی پروګرام له لارې دغه ولسوالۍ وته تر نیوي او پر پروژې عمل کیږي، چې ځنې و شروع دي او ځنې به شروع کیږي.
د یوازې زدرانه ولسوالۍ اوسیدونکي وايي خوونځي ورته منظور شوی خو معلمین او ودانۍ نه لري او له دونې د شنه اسمان لاندې سوځون کې مرته زده کړې کوي.
ویل کې غرمته نو سوي ورنګې ته نو سوي موږ د غوښتنه کې چې موږ ته سرپنا جوړ شي.
یو مرکزی لساده چې هغه تعمیر لري او نور مکتبونه چې دي هغه لسنه نه لري، تعمیرونه نه لري تر اوسه پورې.
پکتیاوالی شمیم خان کټوازه د دوی د ستونزې ته په کتو وایي
شپږ مکتبونو نوي تعمیرونه سخت کال کې په دریو ولسوالیو کې جوړیږي. یوې متوسطې لیسې ته اتکا کړې ده. په سخت کال کې مو 50 لسانسه پانتون پاس معلمان مقرر کړي دي ستو ولسوالیو ته.
د دغه ولسوالیو ډیری اوسیدونکي د لوړ غرونو په درو کې لا خټو جوړ شوی کورونه کې ژوند کوي. دا درې واړه ولسوالۍ د ګردیز خوست ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لشکرګاه اوسیدونکو د فوټبال د نړیوال جام پایلوبه په ګډه وکتله. دوی دغه پایلوبه پر یوه لوی سکرین کتلې ده چې الیاس دایی هم دغه لوبغالی ته ورغلی و.
د لوبغالی دننه شاوخوا تیاره ده او دلته سلګونه ځوانان راټول شوي دي چې د پروجکټور د لارې پر یوه لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ لوبه وګوري. د فرانسې د فوټبال لوبډلې کروشیا ته د افغانستان پر وخت 8:15 کې باندې چې د لوبې 9:50 دقیقه کېدله دریم ګول هم ورکړ، ځکه نو زما په شمول ځوانان په لوړ غږ نارې وهي. د لشکرګاه ځوانان د شبې د جنگ او نامنوي وراخوا د فوټبال د یوې په زړه پورې لوبې پر مهال په ګډه تیروي. دوی ډیر منظم نه دی، خو د فوټبال د توپ یو منظم شرط نری وهی او لاسونه پرکوي. دلته د لوبي راټول سی مینوال پر لوی سکرین د فوټبال د نړیوال جام د شودلو لامل خوشحالي شي.
سلور پر یو باندې موږ ډیر خوش یو، خوشاله یو، شخوان کې د تفرید ورزش برخه ده او موږ بیل خوند راکوي.
ډیر ستر نیک کار څه ودی چې د ورزش لپاره ځوانان راټول شوی ترڅو کرزی لو په انټراسي او دغه لوبه د سکرین په پردان اندار
ډیر په خپل لوبه روان ده. په ډیر غټ سکرین باندې شودل کیږي او ډیر زیات منوال یې ده.
په میدان کې ځوانانو د فرانسې د لوبډلې ټول څلور ګولونه په لوړو اوازونو او ولولو بدرګه کړل. راټول سوي اکثره کسان د فرانسې د فوټبال د لوبډلې مینوال دي. د کرزی په نوم د فوټبال په لوبغالي کې په لومړي ځل د یو ملي تجار هارون پوپل د بنیاد لخوا د ولوی سکرین د لارې د فوټبال د نړیوال جام د پایلوبې کتلو ته زمینه برابره شوې ده. د دې بنیاد یو غړي میرویس پوپل ول کوشش به وکړي چې د هلمند د فوټبال د فدراسیون سره د ورته لوی سکرین مرسته وکړي.
دا موقتی دی، د کابل سمره انتقال کړي دی او د دې کم تخنیکی ټیم چې دی هغه د کابل راغلی دی. دا کم پروګرام چې برنامه وړاندې شوی دی د هارون پوپل بنسټ د خوا څخه، او تاسو ته واضح ده چې د هارون پوپل بنسټ همیشه تعلیم په بخش کې یا ورزش په بخش کې همیشه خپل همکاري کړي دي.
د یکشنبه په ماښام د انګلستان او بلجیم ترمنځ پر دریم مقام لوبه هم بلجیم 2-0 مقابل کې د انګلستان نه وګټله. پر سوی کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې 2.5 لوبډلو برخه اخیسته و چې د سیمی فاینل د غوراوي پړاو ته 8 او نیمه پایلوبې ته څلور ټیمونه انګلستان، بلجیم، فرانسه او کروشیا ووتل چې فرانسې څلور د دوه په مقابل کې کروشیا ته ماته ورکړه، او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام په خپل نامه کړ.
ومنودل چې په هلمند ولایت کې په لسګونو کسانو د فوټبال نړیوال جام پایلوبه یا فاینل مسابقه پر یو لوی سکرین وکتله. په کونړ ولایت کې د اول وار لپاره تر 18 زیات ماشومان له ګزړن یا پولیو ضد واکسین څخه به برخې پاتې سي. تفصیل له روح الله انورینه.
په کونړ کې د کتلوي مافیت د پروګرام مسول محمد اساق د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کومې ورځې چې د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلو وسلوالو د ولایت په یو شمیر سیمو کې فعالیت پیل کړی، ورسره یو ځای د ګزړن ضد واکسینو په وړاندې هم مخالفت ښودلی او دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسینو دوه څاڅکي ورکړي. او همدا لامل دی چې په تیر کمپاین کې نږدې 40,000 ماشومان له واکسینو بې برخې پاتې شوي دي. ایساق وای دوی ډیر هڅې وکړي چې یادو وسلوالو ته قینات ورکړي چې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین ورسوي او کوچنیان د فلج له لاعلاج ناروغۍ وژغوري، خو تر اوسه په دې نه دی بریالي شوي.
خو متواتر دو غونډې نورګل کې وکړې، دو غونډې ما څوکۍ کې وکړلې، د علماو او قومي مشرانو په ټاپور کې وکړه، برکنډۍ کې هم په کار اچولی دی، مرورې ته هم هڅې روانې دي. نو انشاءالله امید لرو چې یو څه کار به په کې راتلونکي کې وشي، خو پیلان په دې راوند کې همدغه تعداد پاتې.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال هم ازادي راډیو ته وویل چې ګڼې غونډې کړي چې خلک او هغه کسان چې ماشومان ته د واکسینو د ورکړې مخالفت کوي په دې وپوهوي چې واکسین له فلج څخه د ماشومان ژغورلو لپاره اړینه وقایه ده.
په دې برخه کې اوس موږ تدابیر لرو، د وزیر ساتامي سره خبرې کړې دي د ټلیفون لارې، او ماین کسان مې استولې دي چې دغه د تشه ډاکه کې د طالبانو تحریک سیمه کې چې دوی موجود دي هغوی د دې مخه نه نیوه. هلته عملا واکسین موجود و، مګر داعش سیمه هلته تهدید واقعا موجود ده. د دوی یو ډول فعالیت چې هغه بشري خدمات انسانانو ته هغه ټول بند کړي دي. نو په دې برخه کې عملیات هم روان دي. زه باور لرم چې موږ به دا مشکل حل کړو.
په کونړ کې له واکسینو په داسې حال کې د پاتو ماشومان شمیر زیاتیږي چې اوس مهال په ټول هیواد کې د ګزن نه مثبت پیښې ثبت شوي، چې دوی په کونړ، 15 په قندهار، یوې په هلمند او یوې هم په ننګرهار کې ده. او کچیرته په پاتو سیمو کې د واکسینو کارکونکو ته د کار اجازه ورنکړي شي، نو د مثبت پیښو زیاتېدو امکانات زیات دي.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی دي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
منځ درې د دانشا چې دغه اجر دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
او سم حمید ممن د نړیوالو ورځپاڼو په وروستیو غنکې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د عامه خلکو مرجوب لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما وروستی راپور راغستی او لیکلی دی چې په افغانستان کې د روان 2013 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامه خلکو مرجوب له د 13 میلادي کال په پرتله یو په سلو کې زیاته شوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه د یوناما د راپور په استناد لیکي چې د سکال په لومړۍ نیمایي کې 1692 عام وګړي په روانو جګړو او تاوتریخوالي کې وژل شوي او 3430 نور ټپیان شوي دي. روزپاڼه زیاتوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د عامه خلکو مرګ ژوبله د 2009 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه او ځان وژونکي چاودنې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوی لامل بلل شوی ده. ډیلی میل روزپاڼه وړاندې لیکي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د افغانستان په روانه جګړه کې د عامه افغانانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی چې په تیرو 19 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اوربند نافذ شو. روزپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه او طالبانو دواړو د اوربند ته درناوی وکړ او هغه په ګډه ونمانځه. واشنگتن پوسټ روزپاڼه بیا د افغانستان په شمال کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د یو سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري له نیولو وروسته حالاتو ته کتنه کړې. روزپاڼه لیکي چې د قومندان قیصاري او د افغان ځانګړو ځواکونو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته یو ویډیو په ټلویزیوني رسنیو کې خپره شوه چې د قومندان قیصاري د پلاویانو انتقادونه راوپارول. روزپاڼه لیکي چې ظاهرا دا ویډیو د افغان ځانګړو ځواکونو او قومندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې افغان ځانګړي ځواکونه خود لیکيږي چې د قومندان قیصاري ساتونکو چې لاس تړلې پزمکه پراته دي وهي او ټکوي. روزپاڼه وړاندې د دې پیښه په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سرګندونه راغستې دي او لیکلي دي چې ښاغلي غني د یک شنبه پر ورځ په یو خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغان وسلوالو ځواکونو د سره علاقه قومندان په توګه د دې لپاره د امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه چلن چې له نافذه قوانینو او اصولو سره په ټکر کې وي د منلو وړ نه دي.
تمه ده په څو ساعتونو کې د امریکا او روسیې ولسمشران سره وګوري. د امریکا ولسمشر د کتنې په درشل کې ویلي چې د غونډې ته لږې تمې سره ورځي. سپی ولستان یې ځای
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په فنلند کې تر لیدنې مخکې سی بي ایس ټلویزیون ته ویلي چې له دې لیدنې ډېره تمه نه لري. تمه ده نن د جولای 14 د امریکا او روسیې ولسمشران د فنلند په پلازمینه هلسینکی ښار کې وګوري. ډانلډ ټرمپ په دې خبرې سره چې لیدنه ښه ده او دی په خبرو باور لري سی بي ایس ټلویزیون ته وویل
and maybe some good will come out but
kuma bada natija ba wana lari khai kha natija warkli khoza de lidani tala ali ta misaran warzam nasham wayla che tsaba ushi khudum ra wayla sham che zaba saw gwaram aw ba gorum che natija ba itsa
ta
amerika wal smashar wayli la putin sara khabaro ki da hago dola su rusi jasisano khabara yadawi che ta amerika da 2014 kal da wal smashre pa intikhabato ki pla sohani turandi khud khagali trump khabara pa di masale fikr na da kade che la vladimir putin sa da hago استرداد غوښتنه وکړي. روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ همدارز ویلي متحده ایالاتونه ډیر دښمنان لري چې پکې یو ډله د دې خبره اروپایي هیوادونه هم شامل دي. خغلی ټرمپ ویل زه اروپایي ټولنې ته د دښمن فکر کوم، هغه څه چې هغه یې د تجارت په برخه کې تر سره کوي اروپایي ټولنې ته د دښمن په سترګه لکتو پرته نور څه تصور نه کیږي. د ویل جرمني سره په دې لوی استونزه لري چې دغه هیواد له روسیې سره د غازو پایپ لاین تمدیدوي. ټرمپ له روسیې نه په ځینو برخو او له چین نه په سوداګرۍ کې د امریکا د دښمنانو په توګه یادونه وکړه او ویل دا مسله په بده معنی نه ده، بلکې هغوی د امریکا سیالان دي. د امریکا او روسیې ولسمشران په داسې حال کې ګوري چې تیرونی د ناټو په سرمشریزه کې دغه سازمان لغړی هیوادونو سره امریکا د دفاعي لګښتونو په برخه کې مخالفتونه وکړل او هغوی د ونډې په پریکولو په ناغړی تورن کړل. د امریکا او د ناټو د نورو غړیو ترمنځ لانجو ته په کتو ناټو لدی چې له امریکا سره د معاملې په خاطر به د ولادیمیر پوتین هڅې د امریکا او لویدیځ زمو متحدینو اړیکې تر سیوري لاندې راولي اندېښنه لري.
هڅه کیږي د برېښنایي موټرو ظرفیتونه زیات شي. په جرمني کې د دغو موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ شوی. نور لیسمت څاروان نوري
په داسې حال کې چې برقی یا الکترونیکی موټرونه په ډېر دودي هڅه کیږي چې د دغو موټرو د بیټریو قوت زیات شي او د چارج کېدو وخت یې رالنډ شي. په جرمني کې د موټر جوړولو یوې کمپنۍ د الکترونیکی موټرو لپاره یو چټک چارجر جوړ کړی دی. د دې چارجر په مرسته د 400 کیلومتره لارې لپاره چارج چې اوس 80 دقیقې وخت اړتیا لري 60 دقیقو ته رالنډوي. پورش کمپنی په برلین کې د خپل دفتر مخته دا چارجر کې شوت. دا چارجر له برېښنا سره وصل دی او د تیار دی چې د خلکو د موټر بیټری چې تر اوسه پورې په 80 دقیقو کې چارجیږي په 100 دقیقو کې چارج کړي. د کمپنی ویلي چې په 60 دقیقو کې د دوی